کلی سندره د غوړه کړي وه د فرحت دریا په هغه کې. قدرمنو دوستانو د سهار لس بجې شوې روانه خبرونه ته مو بیا هم هرکلی کوم. په دې وسطه خبرونه کې له افغانستان سره د برېټانیې له 211 میلیونو ډالرو مرستو خبرېږي، او په پاکستان او ایران کې د سختو چاودنو حال درکو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د اونۍ انتخاب او د کړې اچار پروګرام هم اوریدای شي. خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي چې اجمل انت چمتو کړي.
چارواکي وایي په پکتیکا ولایت کې 14 وسلوال طالبان وژلې دي. افغان چارواکي وایي طالبانو په زابل کې 15 تنه ملکي موټر چلوونکي هم وژلي. د افغانستان په جنوب کې بیا دوه برتانوي سرتیري وژل شوي دي، او د پاکستان چارواکي وایي د پنځشنبه په ورځ د پېښور ښار پاکستاني بازار کې 214 لک تر لږ شپږ تنه وژلي او د سلو په شاوخوا کې نورې ټپیان کړي دي. وسمپوره خبرونه. د ناټو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو او افغان پولیسو د پکتیکا په ولایت کې تر څلور دیرشو پورې د مشکوکو طالب وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د دې ولایت یو چارواکي خبري اژانسونو ته ویلي چې د امنیتي ادارو د دې ولایت په یو سرحدي سیمه کې د وسلوالو طالبانو د راټولېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي و چې پر ضد مځکني او هوایي عملیات وکړل. د پکتیکا په ولایت کې د افغان چارواکي ویلي پولیس او ملکی کسان ته په دې برید کې مرګ ژوبل نه دا وخت یې واسي د ناټو یو سرتیر ټپي شوی دی. د ناټو یو ویان په سیمه کې د دې عملیاتو ترسره کېدل تایید کړي، خو هغه د وژل شو وسلوالو شمیر وویشت تنه ښودلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. افغان چارواکي وایي طالبانو په زابل کې 15 تنه ملکی موټر چلوونکي وژلي دي. په زابل کې حکومتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پرون د شینکۍ ولسوالۍ په پشۍ بند کې د موټرو پر هغه کاروان برید کړی چې ملي اردو ته اکمالات رسول. 15 موټر چلوونکي وژلي او لس لارې یې سوځولي. د وسلوالو طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي د دې برید پلان منلی او ادعا یې کړې چې په دې برید کې د 19 لاریو په لمنځه وړلو سربیره افغان او رومانیوي ځواکونو ته هم درنه مرګ ژوبل اړولي. خو په سیمه کې حکومتي چارواکي دا ادعا رد کړې او وایي په برید کې واسي ملکي موټر چلوونکي وژل شوي او امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل نه دا وخت دي. چارواکي ویلي له پیښې وروسته په دې سیمه کې تصفیهوي عملیات هم پیل کړي دي. د برتانیې د دفاع وزارت وایي دوه سرتیري د افغانستان په جنوب کې په دوه جلا چاودنو کې وژل شوي دي. یو د پنځشنبه په ورځ د ګرمسیر په ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې وژل شوی او بل سرتیری د مې په 22 نیټه په لشکرګاه کې ټپي شوی وو چې د برتانیې په یو روغتون کې مړ شوی. د برتانیې د دفاع د وزارت نه په خبره شوې خبر پاڼه کې دا ورځ په هلمند کې د دوی د سرتیرو لپاره د خوښنۍ نه ډک ورځ بلل شوی. له دې سره د 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د وژل شوو برتانوي سرتیرو شمیر 133 تنو ته رسیدلی. برتانیا په افغانستان کې تر 2000 زیات سرتیري لري چې ډېری د هلمند په ولایت کې میشتي. ولسمشر کرزی په پاکستان کې وروستۍ چاودنې وغندلې. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان په لاهور او پېښور ښارونو کې وروستۍ بمی بریدونه او چاودنې غندلې او په دې بریدونو کې پر ملکي مرګ ژوبلو خوښنۍ ښودلې. دا ولسمشر د وایندوی له دفتره یو خبره شوې خبر پاڼه د خغلی کرزی له خولې وای د سیبریدونو یو ځل بیا دا پډاګه کوي چې تروریزم د ټولو سیمې لپاره یو جدي ګواښ دی او د ورکاوي لپاره د سیمې د هیوادونو ګډې هلې ځلې په کار دي. خغلی کرزی په دې اړه په خبرې شوې اعلامیه کې یو وار بیا د تروریستانو د زالو او مرکزونو په لمنځه وړلو ټینګار کړی. د ولسمشر کرزی د وایندوی دفتر په یو بل خبر پاڼه کې ویلي چې د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د افغانستان د ملي محافظ ګوند په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر کرزی نخبل ملاتړ اعلان کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي د پنځشنبه په ورځ د پېښور ښار په کیسخوانې بازار کې 214 شپږ تنه وژلي او د سلو په شاوخوا کې نورې ټپیان کړي دي. له دې 14 لک څخه وروسته د پېښور ښار څخه بهر د سرې خاورې په سیمه کې د پولیسو په وینا یو مشکوک ځان وژونکي د پولیسو یوې پوستې سره نږدې ځان الوزولې چې لږ تر لږه 4 تنه پولیسي وژلي او 3 تنه نورې ټپیان کړي دي. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال وایي په همدې ورځ د ډېر اسماعیل خان د رحمان روغتون ته نږدې هم د ځان وژنې یو برید شوی چې مرګ ژوبله یې اړولی. دا بریدونه یوه ورځ وروسته لاغه ترسره کیږي چې په پاکستان په لاهور ښار کې هم د ځان وژنې یو موټري بم چاودنې لږ تر لږه 40 کسان وژلي او له 300 زیات نورې ټپیان کړي وو. د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې د لاهور د چاودنې پرای منلې وه دا په سوات کې د پوځي عملیاتو غچ پللې و، خو د پېښور د چاودنو پرله تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. د ایران د زایدان خار په یو جماعت کې وی چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وشلي او 125 نور لمونځ کوونکي ټپیان کړي دي. چاودنه د افغانستان او پاکستان سره د ایران په یو سرحدي سیمه کې رامنځته شوې. د ایران د سیستان بلوچستان د ولایت مرکز زایدان هغه خار دی چیرې چې پولیسو په وار وار له هغه وسلوالو ډلو سره نښتې کړي چې د نشه یي موادو په قاچاق کې لاس لري. په دې سیمه کې همداراز سنی وسلواله ډله چې جندلا نومیږي هم د حکومت ضد فعالیتونه کوي. د دې ولایت والی علي محمود آزاد ایرنا خبري اجانس ته ویلي چې په پیخه کې تروریستان لري لاس لري خو نوموړي نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي اسرائیل باید په لویدیځه غاړه کې میشتیدنه د منځني ختیځ د سولې لپاره د سرحدي معاملې د یوې برخې په توګه بند کړي. د امریکا ولسمشر همداراز ویلي فلسطینیان هم باید په لویدیځه غاړه کې د امنیت په ټینګولو سره د سولې په برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. اوباما دا خبرې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د فلسطیني ادارې له مشر سره په هماغه ورځ ولیدل چې اسرائیلو د اوباما حق وختنه رد کړه چې نوموړي په لویدیځه غاړه کې د یهودي میرسایونو د بندیدو په اړه کړې وه. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما ویلي دی به په راتلونکي اونۍ په مصر کې په خپله وینا کې هڅه وکړي چې په اسلامي نړۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو په اړه تصور ښه شي. اوباما وویل پلان لري چې د نړۍ له مسلمانانو سره د خپل هیواد په پراخو اړیکو او د امریکا په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو پر ونډې وغږیږي. نوموړي زیاته کړې دی به همداراز په منځني ختیځ کې د سولې پر ستر اړتیا او د هیوادونو ترمنځ د تفاهم پر ضرورت هم خبرې وکړي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین پرون په منځ کې د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا سره څو ورځې وروسته لاغې وکتل چې د بلاروس مشر پر مسکو انتقادونه وکړل. د روسیې د مالی وزیر الکسی کودرین چې له پوتین سره په دې سفر کې ملګری دی وایي روسیه د بلاروس پر هغې وختنې غور کوي چې د اتومي سټیشن د جوړولو لپاره 9 میلیارد ډالر پور غوښته. کودرین وویل روسیه غواړي چې په دې سټیشن کې د تولیدونکي برېښنا د بازار په اړه ډاډ ترلاسه کړي. په ګرجستان کې د ولسمشر میخایل ساکاشویلی پر ضد د روانو مظاهرو د یوې برخې په توګه پرون د مخالفو ګوندونو مظاهره چیانو د تبلیسی د ښار د ښاروالۍ مخې ته مظاهرې وکړې. د کورنیو چارو وزارت ویلي د دوی 2 تنه پولیس د مظاهره چیانو لخوا وهل شوي ډبول شوي. دا تر دې مهاله خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د سهار 10:03 کېدونکې دي. د دې یو ساعته خبرونې په اوږدو کې بریتانیا وایي له افغانستان سره د 111 میلیون ډالرو مرستو په حاصلو کې 50 به یې د افغان دولت لخوا مصرف شي. جرمني هم د شمال ولایتو له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه په کابل پوهنتون کې د پالیسیو د څیړنو ملي مرکز له وروستیو ټولپوښتنو څرګندېږي چې هیڅ یو کاندید به د رایو اکثریت ونه ګټي. د ننګرهار ولایت د کبانو روزونکي بزګران له دولت څخه د لابراتوارونو غوښتنه کوي. د سرحد ایالت په څلورو حملو کې تر یو سلو دیرشو زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ایران په زاهدان ښار کې هم یوه بمي چاودنه شوې او ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبل اړولو. د اونۍ انتخاب 19 پروګرام او د ګوړې اچار د همدې خپرونې په دوهم نیمه ساعت کې مه هېروئ. تاسو د ازادۍ رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې په اف ام 100.15 چپه اوري. روانې خبرونه لمړنۍ مطلب راخلو. بریتانیا له افغانستان سره د 1.5 میلیون پاوند مرستې اعلان وکړ چې 111 میلیون ډالر کېږي. په کابل کې د پنجشنبې په ورځ د بریتانیا سفیر په یوه غونډه کې وویل چې دغه پیسې به د یو 4 کلن پلان پر اساس په افغانستان کې مصرفیږي، البته 50% د دولت له طریقه. د افغانستان د مالی وزیر وویل دغه مرستې به د کرنې پر ودې، د نشه یي موادو او اداري فساد پر مخنیوي، بیا رغونې او نورو بنسټیزو پروژو ولګول شي. په دې اړه نور له کابل په یو راپور کې
د بریتانیا حکومت وایي د خپل د 4 کلن اقتصادي پلان په اعلان سره غواړي ثابت کړي چې د افغان حکومت تر څنګ ولاړ دی او د دغه مرستو نیمایي برخه به د حکومت له لارې مصرفیږي. د بریتانیا دغه مرسته چې 111 میلیونه ډالر کېږي په 4 کلونو کې د افغانستان پر بیا رغونې، اقتصادي پرمختګ، زراعتي سکتور او نورو برخو لګول کېږي. په افغانستان کې د دغه هیواد سفیر مارک سیډویل چې په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکول وویل د دې 811 میلیونه ډالر مرستې زیاته برخه پر اساسي پروژو لګول کیږي. موږ د امنیت د اصلاح پروګرام لرو، دغه راز غواړو دلته په سیاسي برخه کې هم کار وکړو او پخلاینه غښتلې کړو، دغه راز د مخدره موادو مخنیوی وکړو چې اقتصادي وده به رامنځته کړو. موږ په افغانستان کې د نړیوالو هیوادونو په منځ کې دویم هیواد یو چې زیات ځواکونه مو دلته دي او زیاتې مرستې مو کړې دي. موږ د افغانستان په مشرۍ غواړو په اقتصادي برخه کې زیات څه وکړو. موږ له تاسو سره یو او په دې هیله یو دغه پروژې چې د افغان دولت له لارې عملي کیږي ښه نتیجه ورکړي. د برېټانیا سفیر مارک سیډویل دغه راز وویل د دې مرستې یو هدف دا دی چې د تیرو اوو کلونو پرمختګونه نور هم تقویه سي، د دې ترڅنګ د افغان دولت ظرفیتونه لوړ او د خودکفایۍ لوري ته ګام واخلي. د برېټانیا د نړیوال پرمختیايي ادارې ډي اف آی ډي مشر مارشال ایلویټ هم د دې مرستو په اړه خبري وکړې. ښاغلی مارشال وویل د برېټانیا دولت په خپل دې مرستې سره غواړي په افغانستان کې خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي، اقتصادي وده پیاوړې، د نشي موادو او اداري فساد مخنیوي وکړي. د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوال د دې هیواد له دې مرستې د مننې ترڅنګ وویل بریتانیا تر دې مخکې هم په افغانستان کې د اساسي پروژو او پروګرامونو مرسته کړې ده.
دا پلان چې په راتلونکو څلورو کالو د انګلستان څخه د 500 میلیون ډالر یا په دقیق ډول 811 میلیون ډالر شاوخوا د مصرف په څرنګوالي پورې تړلې ده. همغه سیو پلان دی چې د افغانستان حکومت یې غوښتنه کړي. د دې اکثریت مالی لګښت د افغانستان د حکومت تر لارې تر سره کیږي. تقریبا ویلی شو چې د 50% په شاوخوا کې د دوی مصارف په داسې پروژو شوي چې هغه پایدارې پروژې دي، کدا د صحت په ډګر کې دي، کدا د تعلیم او تربیه په ډګر کې دي، کدا د کلیو بیا رغولو پراختیا په ډګر کې دي.
د برېټانیا سفیر وویل دوی هلمند هم نه دی هېر کړی، په دې ولایت کې به هم د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره زیات کار وکړي. هغه هیله وښوده چې سږ کال به د کوکنارو د کښت کچه په دې ولایت کې کمه او امن او ثبات به د ډاډ وړ سي. د برېټانیا دغه چارواکي وویل مرستې به دوام لري او غواړي افغانان یو داسې دولت ولري چې شفاف او ځواب ویونکی وي، اداري فساد پکې نه وي او په رښتیا د خلکو لاسنیوی وکړي.
له افغانستان سره مو د برېټانیې د 811 میلیونو ډالرو د مرستې په هکله واوریدل. له افغانستان سره د نړیوالو هیوادونو د مرستو په موضوع پات کیږو. په شمال کې مشت د ایساف ځواکونو په شمالي سیمو کې له سیل او ځپلو کورنیو سره د مرستو خبر ورکړی. د موضوع په اړه د ازادي راډیو خبریال له سیمې راپور لري.
د آلمان هیواد شمال او شمال ختیځ ولایتونو له سیل او ځپلو کورنیو سره په لومړي پړاو کې د 200,000 یورو مرسته وکړه. د ایساف ځواکونو د ملکی برخې د مرستو د همغږۍ د ادارې مشر ډګروال موشه د پنجشنبې پر ورځ په یوه مطبوعاتي غونډه کې وویل چې وروستیو سیلابونو په جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، سمنګان، بغلان، قندوز، بدخشان ولایتونو کې درانده ځاني او عالي زیانونه واړول، چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د سیلابونو په بهیدو نه څلوېښت کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ډګروال موشه د وختو زیانونو تر ټولو لوړه فیصدی په جوزجان ولایت کې وښوده. په مزار شریف کې د ایساف ځواکونو قمندان جنرال یوریک پولمر وایي چې دوی د یونما او د افغان اړوند ادارو په همغږۍ د بیړني حالت د مرستو د زیرمه شوو موادو د ویشنې تر څنګ د آلمان هیواد دغه سیمه د سیلاب ځپلو سره په لومړي پړاو کې د 200,000 یورو مرسته وکړه.
dazu habe ich mich mit meinen Mitarbeitern vom Auswärtigen Amt oder mit dem
Kommandostamuchi delta de Alman hewa de Bahranay Chor Wizarat Lastazi sarad de Loda padag simo ke de silab za pulu korana sarad de rani halat pulumi padav ke de 200,000 euro mrasta wa chi de yunama pa hamkarai paise wala gawal shwe aw silab za pulu korana ta khime prirani wal shwe di de silab za pulu korana sarad khoraki mawad o de tskak de pako bo e plastiki shetuno aw khime mrasta shwe da kho pa silabuno ke zyan man shwe korana de sarpana padala drandostun za مخدې جوزجان ولایت پایزابات ولسوالۍ د وتناسدون کې وایي
فیض محمد د کوټې مونږ په سوي د وځه مو کورونه جوړ کړو. دا هر د کورونه مونږ په سوي د کښتونو مونږ لږه سوي د ټول ځای په بنزو کورو باندې مثلا یو قطر غوړې را رسېږي 5 کیلو یې
اساسي مشکل مرده سرپناه جوړول دي چې هغه کاملا تخریب شوی دي.
بزګران او سیلاب ځپلې کورنۍ وایي که زر ته زر د اوبو د سربندونو او د ویالو په پاکولو کې ورسره مرسته ونه شي د دوی ستونزې به تر دې لا هم درندې شي.
همدارز جرمنی په شمال کې د خپل مرستو په لړ کې د بلخ ولایت په ایویلری پرتی غنی سیمه کې د روغتي خدماتو یو مرکز جوړ کړ. په دې اړه به د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې رپورت ووري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
زم غغلا ازادي راديو اورید سهار لس بجې او 15 دقیقې دی په روانه خبرونه کې د سرحد په سرحد ایالت کې د څلورو حملو حل درکو چې ګنشمیر مرکزوبلې د لوتلې همدارس د ایران په زاهدان خار کې هم په یو مسجد کې به میچودنه شوي په دې اړه هم رپورت په روانه خبرونه کې وړاندې کوو. خو لمړی کورنی مسایل څېړو. د کابل په پوهنتون کې د پالیسیو د څېړنو ملي مرکز وایي د جرمني د یوې مرستندوی ادارې په مرسته د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه د افغانستان په 15 ولایتو کې ټول پښتنې کړي. د دغو ټول پښتنو د نتیجو د څرنګوالي په اړه له کابل څخه د ازادي راډیو خبریال په خپل راپور کې نور جزئیات اوروي.
د کابل پوهنتون کې د پالیسیو د څېړنو ملي مرکز وایي چې د دوی د نظر پوښتنې له پایلو داسې ښکاري چې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د جمهور ریاست هیڅ کوم کاندید نشي ګټلی. دغه اداره وایي چې دوی د افغانستان په 15 ولایتونو لکه کابل، ننګرهار، بلخ، هرات او خوست کې له تقریبا 5000 کسانو څخه نظر پوښتنې کړې دي چې جوابونه یې په اړوندو جدولونو کې ټول ثبت او درج شوي دي. د دغې ادارې مشر حمیدالله نور عباد د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د خپلې دغې سروې په اړه داسې وویل:
این از نشانه نشان میده که امکان زیاد داره که انتخابات در دور اول به اصطلاح در دور اول انتخابات هیچ یک از نامزدها موفق نشه.
دی وی دغه نظر پختنی خی او زیات امکان لري چې په لومړی پړاو انتخاباتو کې هیڅ څوک هم ونه ګټي او د دهم ځل لپاره انتخابات تر سره شي. 23% خلکو ویلي دي چې په انتخاباتو کې به حامد کرزی ته رای ورکړي. 12% د رمضان بشر دوست، 10% د ډاکټر عبدالله او 8% خلکو د اشرف غنی احمدزی په پلوي د رای ورکولو خبرې کړې دي. دوی زیاتوي په دغې نظر پوښتنه کې 15% خلکو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ له پروسې څخه خپل رضایت څرګند کړی چې د تیر کال په پرتله په دغې فیصدۍ کې 3% زیاتوالی راغلی. حمیدالله وړاندې وویل چې له انتخاباتو سره د خلکو لیوالتیا هم سږ کال د پخوانیو دورو په پرتله یو څه زیاته شوې ده، خو بیا هم په 1900 کسانو ویلي دي چې په انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي.
81% هزار آمادګي کردن که ما در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنیم.
د یو 81% خلکو ویلي دي چې دوی به د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ګډون وکړي او 99% ویلي دي چې دوی به ګډون ونه کړي، چې په دې توګه له انتخاباتو سره د خلکو په لیوالتیا کې د تیر کال په پرتله 2% زیاتوالی راغلی. د کابل په پوهنتون کې د پالیسیو د څېړنو ملي مرکز په داسې حال کې د انتخاباتو په اړه د نظر پوښتنې پایلې اعلانوي چې لا تر اوسه هم د کاندیدانو لپاره د کمپاین وروستۍ نیټه نه ده رارسېدلې او خلک د کاندیدانو د تګلارو او پروګرامونو په اړه هیڅ معلومات نه لري. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې داسې نظر پوښتنې او څېړنې د خلکو د عامه پوهاوي لپاره په ځانګړې توګه د هغو خلکو د عامه پوهاوي لپاره ډېرې اغېزناکه دي چې په لرو غرنیو سیمو کې پراته دي او د انتخاباتو د پروسې په اړه هیڅ معلومات نه لري.
د سهار لس بجې او پوره ولس دقیقې دي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تیره میاشت د جرمني د هلموت بوسکا د کتاب چاپولو مؤسسې له خوا یوه جرمني پښتو لویه ډکشنري له چاپ راووته. دغه ډکشنري د ډاکټر اکرم ملکزي له خوا تالیف شوې او د ده د کلونو کلونو زیار او زحمت نتیجه ده. تر اوسه په پښتو ژبه کې یوازې د انګلیسي او روسي ژبو لویې ډکشنري موجودې وي. دغه ډکشنري چې 15000 سوچه جرمني کلمې، 15000 ترکی کلمې او علمي اصطلاحات لري او د ځینو کلماتو د خاص استعمال حالات د مثالونو په ورکولو سره معنا او تشریح شوي دي. د لوی ختیځ پیژندونکي پروفیسر دیوید نیل مکنزی تر مستقیم نظر او لارښوونې لاندې تالیف شوې ده. پروفیسر نیل مکنزی د جرمني د ګټینګن ښار د ګیورګ اګست په پوهنتون کې د پښتو ژبې د پروفیسر په توګه کار کاوه. د ډاکټر ملکزی په ډکشنری کې د جرمني ژبې د هر اسم مفرد او جمع د دا او لازم فعلونو او د اسم اضافي حالت او نور ټول علمي او اکادمیک معیارونه په پام کې نیول شوي. د لغتونو په معنا کولو کې نه یوازې لغوي معنا بلکې اصطلاحي معناګانې د مثالونو په ورکولو سره تشریح شوي. ښاغلی ملکزی په دې ډکشنري کې ټول هغه کلمات او اصطلاحات چې په آلماني فرهنګ کې خاص مفهوم او معنا لري د خاصو مثالونو په ورکولو سره روښانه کړي چې دې کار د ډکشنری علمی او اکادمیک ارزښت اوچت کړی دی. له ښاغلي ملکزی سره زما همکار احمد شبر مرکه کړې.
دې قاموس ته تاسو یوه اصلي مرجع ټاکلې ده که په متفرقه ډول مو کلمات له بېلابېلو ډکشنریو راخیستې دي؟
دغه ډکشنری خوشحال کاله مخکې خلاصه شوې وه. هغه وختو کې دغه ډکشنری اورجینال ژباړه وه د جرمني کتاب د دودن بدایتنګ یا دودن لاس کتاب خو هغه دودن لاس کتاب کې شپږ زره لغات وو. تاسو چې زما د ډکشنری ګوري پنځه زره لغات دي، یعنی په دې کتاب کې نهه زره لغات د نورو منابعو نه اخیستل شوي دي.
دغه شل کاله مخکې چې په دې باندې کار شوی وو، څه فکر کوئ چې ځینې برخې به د ډکشنری زړې شوي نه وي؟
زړی شوی ولی نه، د پخوا نه لیک دود چې وو هغه اوس ریفورم راغلی جرمني ژبې کې، نو دغه ریفورم اوس مراد شوی دی. په نوي لیک دود باندې دغه ډکشنري لیکل شوی ده، او بل دا چې هغه لغات چې نوي راغلي دي، تاسو کتای شئ چې دغه ډکشنري څومره مدرنه ده. څو وخت مخکې په اروپا کې د مرغانو والګې ناروغي راغله، دغه لغات حتی هم پکې شته، او حتی کمپیوټري نوي لغات لکه آنلاین او ایمیل برېښنالیک دغه لغات هم پکې شته. تاسو لیدای شئ چې څومره اپډیټ یا تازه ده دا ډکشنري.
د معادل او معنا په برخه کې په پښتو کې له مشکلاتو سره مخامخ شوی نه یاست؟
ډیرو مشکلات سره مخامخ شوم. د بده مرغه د پښتو منابعو کې د یو لغت لپاره یو بل لغت د مترادف لغت په معنا استعمال شوی دی، حتی پښتو پښتو تشریحي قاموس کې بیا هم دغه مترادف لغت کې بیا په بل لپاره کې سړی کتلې هغه لپاره بل مترادف لغت یاد شوی چې دغه مترادف لغت بیا سره وکړي، حتی مترادف نه چاته ځینې وختو کې حتی متضاد لغت دي.
د معاصر پرمختګ په اساس باندې ډیر وخت هڅه کیږي د اوس ډکشنری سره بیلایي، مثلا د ژورنالیزم لپاره بیل ډکشنری، د نباتاتو لپاره بیل وی، د حیواناتو لپاره بیل وی. په دې ډکشنری کې زه ګورم تاسو له خپل مسلک سره سم طبي اصطلاحات او طبي کلمات هم ډیر زیات راخیستي دي. څنګه داسې فکر کې درونه ګرځېدل چې دا برخه تاسو بیل کړئ؟
شبر صاحب که رشته هم دغه برخه ما بیله کړې، یو بله ډکشنري ما لیکلې ده چې خاص طبي ډکشنري ده، او هغې په څنګ کې یو بله ډکشنري هم شته چې هغه کې خاص د بوټو لغات، یو بله ډکشنري هم شته چې هغه خاص حیواناتو لغات دي. خو ځینې لغات چې ماته مهم ښکاره کېدل هغه طبي لغات مې په دې ډکشنري کې مې په ځای کړي دي.
دا ډکشنري اوس په جرمني کې چاپ شوی ده، تاسو افغانستان ته هم استولې ده؟
ما خپل دې مطبعه سره دغه رقم قرارداد کړی چې زه حق لرم دغه ډکشنری په افغانستان کې په خپل لګښت باندې چاپ کړم. دغه ډکشنری په جرمني کې ډیره ګرانه ده، 90 یورو ارزښت دی، نو دغه د افغانانو لپاره اخیستل ګران دي. نو ما اوس افغانستان سره اړیکې نیولې، دغه ډکشنری به ان شاء الله په لند وخت کې افغانستان کې چاپ شي او ډیر ارزانه بیا باندې افغانانو وکړي چې لاسته راولي.
تاسو د ډاکټر اکرم ملکزی سره د جرمنی پښتو لوی ډکشنری د چاپېدو په اړه واوریدل چې د کار او هڅو نتیجه ده. د ازادي رادیو سارانه خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو پیل کیږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. د ننګرهار ولایت د کبانو روزونکو بزګر د کبانو د لابراتوار د لرلو غوښتنه کوي. پسکرو د ازادي رادیو ته موبایل زنوم رستندویو ماسوسو ورسره د کبانو د تولید لپاره د فارمونو په جوړولو کې مرسته کړې، خو دوی د کبانو تخم له پاکستان راوړي چې د انتقال په محلې له بیلابیل ستونزو سره مخامخ کیږي. د ننګرهار د کرنې ریاست وایي دغه ستونزه به په لږ وخت کې حل کړي. په ننګرهار کې د کبانو څناڅه 300 فارمونه فعالیت کوي او په ټنونو کبان بازار ته وړاندې کوي. له ننګرهار د ازادي رادیو خبریال د دې موضوع نورو جزئیات سره.
پنګرهار ولایت کې د کبانو روزون کې بزګر شکایت کوي چې د کبانو د تولید د لابراتوار د نشټوالي له امله لستونز سره مخ دي. بزګر وویل چې په خور نه د کبانو تخم په ډیرو مشکلاتو راوړي، او کله داسې هم وي چې د کبانو تخم خراب وخیږي. دوی ازادي رادیو ته وویل:
زمانو صدیق الله د خوي ول سوالي وسیدون کې مونږ دلته په ننګرهار کې د میانو لابراتوار نه لرو. منګه د مایانو بچی د پخونه راوړو، پخور پلا خبر پلا را باندې د خبر جنسه پلا را باندې د امنیتم خنه ده. نو منګه چې د بچی کله پلا باندې اړو نو زیاتره بچی به ګمړ کېږي پلا را کې. نو منګه د انجوګان او مسونه خواهش کوم چې موږ دلته یو لابراتوار جوړ کی، او د ریاست زراعت نه خواهش کوم چې موږ پښتنه وکي. موږ ته په پخور کې د مایانو خراب تخمونه راکې، موږ ته بکار دي چې دلته خپل لابراتوار جوړ کو. اته کاله د موسسو د انګریزانو وته موږ ته په کې د مایانو یو لابراتوار چا جوړونکو. نو
ځوانو محمد خان د خوی وسودونکو یم ته ما یو ناواز می جوړ کړل مایانو، او مونږ د بچان راوړو په خبر نه مایانو. مونږ ته الله را کړی تکلیفي د خیبر په لار روان، بس مونږ ته سه موسو یا دا هغه مونږ ته هغه وکي چې هغه مونږ ته آسان ته هغه جوړ شي. مونږ ریاست زراعت نه دا غواړو موسو نه چې مونږ ته هغه جوړ کړي د آسان ته او شي مونږ ته چې مونږ ته د تولید مایانو هغه جلال آباد کې مونږ ته جوړ کړي چې مونږ ته ډیر آسان ته.
د ننګرهار د کرنې د چارو رئیس محمد حسین صافی وای د امریکا پراختیایي ادارې ورسره د کبانو د تولید د لابراتوار د جوړېدو ژمنه کړې ده او په لنډ ورځو کې به یې پرانیزي. د ویل
چاري موږ په حساب د مایانو د تولید لابراتوار ته وای چې هلته په حساب د فنګرلینک تولید موږ او منګه مکه د سردابو بو د پاره منګه د سيچري درلوده چې هغه په کاپیسا په پروان کې فعالیت لري دا په ننګرهار کې نه و. نو اوس منګه د یونیسيار او د یوسایډ په مالی مرسته چې ان سي ار دفتر د امپلیمنټر دا پروژه په داخله شهر د جلال آباد کې منګه د ناکړه دا ان شاء الله ما آینده دوه درې ورځې کې د افتتاح به وشي. نو زه لا مانه ما چې دغه فنګرلنګ یا چری په جوړېدل سره زمونږ مشکلات حل شي او د اقتصاد لحاظه هم موږ نغه د کبانو روزونکو اتحادیه ته موږ کومک کړی.
په ننګرهار ولایت کې د کبانو د تولید تقریبا 300 فارمونه شته چې د بیلابیلو مرستندوی موسسو لخوا د اوبو د حوضونو په بڼه په کرنیزو ځمکو کې جوړ شوی او لدی درکه بسګر زیات عواید په لاس راوړي. خو بسګر وای موسسي چې ورسره د فارمونو په جوړولو کې مرسته وکړي وروسته یې پښتنه نه کوي او دوی ورسره بیا پښتنځو کې گیروي.
په ننګرهار کې د غنمو لو هم د اوس پیل شوی دی. په دې اړه زمونږ خبریال یو تفصیلي رپورټ چمتو کړی چې د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې به واوري. مخته تر دې چې سیمه ییز او نړیوال موضوعات وڅېړو، نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان پر امنیت لیکنې خبرې کړې دي. یوې جرمنۍ مجلې د کندز له چارواکو شکایت کړی او یوې بلې خبرونې د ټول افغانستان امنیتي وضعیت څېړلی دی. دغو چاپي خبرونو ته احمد شیبر کتنه کوي.
جرمنی مجلې شپیګل په خپلې تازه ګڼې کې په دې عنوان مقاله خپره کړې ده چې آلمان د طالبانو د مشرانو د ښکارولو لپاره خپل فشار زیات کړی دی. په دې لیکنه کې څرګنده شوې ده چې له میاشتو راهیسې جرمني چارواکي هڅه کوي چې د دې علت پیدا کړي چې څرنګه په افغانستان کې د دوی پر ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. د دوی ډېر پوځیان په کندوز کې دېره دي او هڅه کوي چې په څه ډول د ښار او ټول ولایت لپاره امنیتي ستراتیژي تیار کړي. د شپیګل مجلې په وینا په افغانستان کې امنیت ته اندېښنو دا پوښتنه پیدا کړې ده چې د بریدونو په وړاندې به څه ډول ستراتیژي تطبیق شي، ځکه چې آلمان دې ته چمتو نه دی چې د امریکا په څېر د جګړې ډګر ته پوځیان واستوي. په جرمني کې د دې ستراتیژۍ دا طرحه وڅېړل شوه چې پوځي او ډیپلوماتیک فشار زیات کړي. خو په دې برخه کې د شپیګل مجلې په وینا جرمنیان د کندوز له والي سره ډېرې ستونزې لري. د مجلې په باور جرمني ځواکونه خصوصا د دوی استخباراتي مامورین په کندوز کې پوه شوي دي چې په جرمني عسکرو باندې تقریبا ټول بریدونه یو شمېر هغه ځانګړي کسان رهبري کوي چې په سیمه کې نفوذ لري او دا معلومات د کندوز والي او امنیتي چارواکو ته ورکړل شوي دي. خو دوی د دغو کسانو له نفوذ ویره لري او د هغوی پر ضد هیڅ اقدام نه کوي. مجله وړاندې لیکي چې اوس جرمني قمندانان په کندوز کې هڅې کوي چې د دې ولایت والی تبدیل شي او په دې برخه کې یې د کورنیو چارو وزیر ته هم شکایت کړی دی. که شپیګل مجله د افغانستان په شمال کې هم وسنه آرامه ګڼي، د یونیسف ادارې خبرونه بیا په خپلې وروستۍ ګڼه کې د ټول افغانستان وسه تر مخکې په ځینو برخو کې شه ګڼي. د دې خبرونې په باور د تعلیم او روغتیا په ساحو کې پرمختګ شوی دی، که څه هم پر زده کوونکو په تېره بیا پر نجونو بریدونه زیات شوي دي. نجونو ته ګواښونه دوام لري او ښوونځیو ته هم اور ورته کیږي. یونیسف د آسیا لپاره د خپل مشر دان ټول په وینا چې په وروستیو کې افغانستان ته تللی ولیکي، په افغانستان کې جګړه روانه ده، د ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده او ډېرې میندې د ولادت پر مهال مري. ښاغلی ټول بیا څرګندوي په افغانستان کې هر څه په امنیت پورې غوټه شوي دي. که امنیت ټینګ نه شي، شاید ترلاسه کړي پرمختګونه به هم د وخت له تېرېدو سره له منځه ولاړ شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زمږ غږ له ازادۍ رادیو اوریده. ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. د ازادۍ رادیو د 12 بجو په خبرونه کې ازادي راډیو مجلې اوریدل مهیروي هم درسته رواني خبرونه په دوهمه نیمه کې د اونۍ انتخاب او د ګړې اچار وړاندې کوو. او هم درسته په پاکستان او ایران کې د بمی چاودنو په اړه هم رپورټونه در اورو. لمونږ سره اوسه خو تر دې مخته احمد اجمل اند په سټډیو کې د 7:13 د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سټکی اوروي.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د دغه ولایت د مرکز پل عالم په مربوطاتو کې د امریکایي قواوو په یوې قسمه برید شوی. د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو او افغان پولیسو لخوا ویل شوی دی چې د پکتیکا په ولایت کې تر 30 پورې وسلوال د دوی په وروستیو عملیاتو کې وشل شوی دی. افغان چارواکي وایي طالبانو په زابل کې 15 تنه ملکی موټر چلوونکي وژل دي. د برتانیې د دفاع وزارت وایي 2 سرتیري د افغانستان په جنوب کې په 2 جلا چاودنو کې وشل شوی. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان پلاور خار کې پلاور او پیښور خارونو کې ورستۍ بمی چاودنې غندلی او په دې بریدونو کې پر ملکی تلفاتو خوشینه خودلې ده. پاکستانی چارواکي وایي د پنځشنبې په ورځ د پیښور خار په کیسخانه بازار کې 2 چاودنو شپږ تنه وژلې او د سلو په شاوخوا کې نورې ټپیان کړې دي. د ایران د زایدان خار په یو جمعات کې 14 لک تر لګ 19 کسان وژلي او 125 نور منسکونکي ټپیان کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي اسرائیل باید په لویدي زغاړه کې مشتیدنه د منځني ختیځ د سولې لپاره د سرحدي معاملې د وی برخې په توګه بند کړي. او باراک اوباما دا ویلي دي چې د پراتونکوونه په مصر کې په خپل وینا کې هڅه وکړي چې اسلامي نړۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو په اړه تصور خشي.
د ازادي رادیو اورې د پنځشنبې ورځ د پاکستان په سرحد ایالت کې 2 بمی چاودنې او 2 ځانوژونکي حمله وشوې. په څلورو وړو پیښو کې له 130 کسانو زیات مړه او ټپیان شول. د دغو ټولو پیښو نور حال زموږ د خبريال په ریپورت کې.
د پنځشنبې په مازیګر د پیښور په کیسخوانی بازار کې د غبرګو بمی چاودنو نه پس د ادمخیل درې په لاره د متنو پستر خورسي مکه یو ځانوژن کې د پولیسو د مرکز سره په خوا کې ځانوالو زولو. او سناس نیم سات وروسته د ډیر اسماعیل خان خار کې هم د رحمان رختون سره په خوا کې ځانوژن کې حمله وشوه. په سلور واړو پیښو کې د 130 نه زیات کسان مړه یا ژوبل شول او هغه هم د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې د شوی ځانمرګي حمله نه یوازې یو ورځ وروسته. د لاهور په حمله کې هم د 300 نه زیات کسان مړه یا ژوبل شوي وو. سارون کې وایي هغه څه چې د پاکستان فوزونو په تیرو 15 نیو کې په سوات بنیر او دیر کې وکړل طالبانو ورته په تیرو 2 ورځو کې جواب وویلو. د پیښور او د ډیر اسماعیل خان د ځانمرګو حملو او بمی چاودنو پړه چا په غاړه نه داخیسته. خو د لاهور د خونړۍ حمله مسولیت د بیت الله مسعود معاون حکیم الله مسعود قبول کړی دی. حکیم الله مسعود د یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې د نورو بریدونو ترسره کولو ګواښ هم کړی. قبایلی خبریال سیلاب مسعود وایي
حکیم الله مسعود د ویس ویس په ویس کو پنځه بندې چې ما حمله شوې دو زد د دې مړي په خپل بندې کډراوه دا د جنوبي او د شمالي وزیرستان د پریشان انتقام نه ده بلکې دا د سواد د اړې اپریشان بدلا جو چې په چې ما شاته پاکستاني فورجن د ګناه خلکو مسوم بچون قتل او د مشتو جایبین بندې دا کبرستا بمباري وکړه. حکیم الله مسعود دا وویل زد لاهور پندای او د ملتان او د اسلام آباد او سدین کی خان دا پیغام ورکوه چې دغه شرین لاج خلیکو د پټه چې موږ د لاهور په 15 ورځ کو په شان باندې په تا شرین شغف حمله کوي.
د سرحد ایالت د اطلاعات وزیر می افتخار حسین وایي امکان لري ورستۍ ځانمرګي حمله او بمی چاودنې د سواد د عملیات وکس العمل وي. خود اسواد طالبان په دې چاودنو د حکومت مورال نشي راټیټوله.
ډیرو ملګرو مان تم سوال کوی چې دا د اړین اکشن خونه ده. مونږ د دې خبرې په بنیاد باندې چې کدی بچ تر دې عمل خي لګین مونږ به هغه نه یریږو یا به پشاکی وو. مونږ خو هغه خلک یو چې مونږ کټه شرینی زمیدل ورکولو د امریکای غون ته ملک باندې هغه پرشر مونږ هغه پرشر نه قبول کړي او دا خدای نظام یو موقعه چې دا راغلی خدای د شرینی زمیدل په اړه کې خبر وکړه. د دې مطلب چې دا خلک نو اسلام ولی نشریات ولی دا دشتګردی دا د انسانیت دشمنان هم دي. بده نو مزر پښتانه کی دشته نه د پښتانه نه مسلمانان دي نه انسانان دي. دا زناور دي او په دې وجه موږ د دې پرشر کې راځو چې دې بداسې واقعیت کې مونږ په دې موکم دغه خبره کولای شو چې د دې د کم کردار دی دا د خدای رسول په نیښ باندې مجرمان دي.
د سرحد ایالت اوسیدونکو وایي یو خواته طالبان دي او بل خواته حکومتي ځواکونه چې دواړه د یو بل پر ضد د کامیابۍ د ترلاسه کولو لپاره خپل ټول امکانات په کار راولي، خو د دواړو په منځ کې ولسی خلک تر ټولو زیات توان ویني.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان په لاهور او پېښور ښارونو کې د چهارشنبې او پنجشنبې ورځو حملې په کلک وغندلې او هغه یو ظالمانه عمل وګڼه چې له 200 تنو زیات کسان پکې مړه او ټپیان شوي. د ولسمشر کرزی د مطبوعاتي دفتر لخوا په خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د افغانستان خلک چې د څو کلونو په اوږدو کې د تروریزم قربانیان ول، د پاکستان د خلکو درد او رنځ ښه تر کولی شي او ځانونه له دوی سره په خفګان او غم کې شریک کړي. په کوټه کې ناپیژندو وسرولو دوی وکور څلور تنه وژلي او یو تن یې ټپي کړی. د وژل شویو کسانو خپلوان په کوټه کې سړکونو ته راووتل او د دولت پر ضد شورونه ورکول. زموږ خبریال پرې راپور لري.
د پنجشنبې په ماښام د کوټې ښار لویدیځ لوري ته د منوجان سړک په قلات کوڅه کې دوه ناڅرګندو موټر سایکل سپرو وسلوالو کسانو د موبایل ټلیفونونو دوکان ته پر ولاړو ګڼ شمېر کسانو ناببره ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې مرګ ژوبله رامنځته کړه. د ځینو عیني شاهدانو په وینا په دې پیښه کې درې وتنو ځای پر ځای سا ورکړه او دوه تنه چې سخت ټپیان سوي ول د کوټې دولتي روغتون ته انتقال کړای سول. په ټپیانو کې یوه ښځه هم شامله وه چې ویل کېږي په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. خو د پولیسو مشر وزیر خان سر آزادی رادیو ته د دې پیښې په نتیجه کې د مرګ ژوبلې په اړه وویل. کله چې پولیس چارواکي د پیښې ځای ته ورورسېدل نو وسلوالو کسانو د پیښې له ځایه پښې سپکې کړې وې. تر پیښې وروسته د وژل شویو کسانو خپلو خپلوانو د کوټې په دولتي روغتون کې په احتجاج او واخو ډب لاس پورې کړ. دوی د بلوچستان د ایالتي حکومت په ضد شعارونه ورکړل. د روغتون مخې ته تېره سوې د ښار لویه لاره جنا سړک یې د موټرو پر مخ وتاړه او ټایرونه یې پکې وسوځول.
د ازادۍ رادیو اوري د ایران د زاهدان ښار په یو جمعه کې د بمی چودنې لامل شاوخوا 19 تنه مړه او لږ تر لږه 125 کسان ټپیان شوي. اجمل ان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
وروستي رپورټونه وایي چې د زاهدان په جمعه کې پرونی چودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او تر 140 زیات نور ټپیان کړي دي. زاهدان د ایران د سیستان بلوچستان ایالت مرکز دی چې د پامول سنی اقلیت هم پکې اوسیږي. ویل کېږي چې د بلوچستان په دې ایالت کې د جندالله په نوم د ایران د حکومت ضد سنی وسلواله ډله هم فعاله ده. د پاکستان او افغانستان پولې ته څیرمه د ایران د دې ایالت والي علي محمود آزاد خبریالانو ته وویل چې دا چودنه د پنجشنبې د ورځې د ماښام د لمانځه پر مهال د امیر المؤمنین په نوم جماعت کې وشوه. د ایرنا خبري اژانس وایي چې آزاد خبریالانو ته ویلي دا یو تروریستي برید و او تروریستانو دغه بم چولی دی. آزاد همدارنګه ویلي له چودنې وروسته د تروریستي ډلې غړي چې غوښتل له زاهدان څخه ووزي نیول شوي دي. آزاد وایي دې ډلې غوښتل چې د زاهدان په نورو برخو کې هم چودنې وکړي خو د ایالتي استخباراتي ادارې په هڅو نیول شوي دي. د سیستان بلوچستان ایالت والي زیاته کړې وسلوالو بانډونو او تروریستانو غوښتل چې په دې برید سره په دې سرحدي ایالت کې د ایران د انتخاباتو په درشل کې نظم ګډوډ کړي. د ایرنا خبری اژانس د زاهدان د دې جمعه د جمعې د لمانځه د خطیب آیت الله عباس علي سليماني له خولې ویلي دي چې په چودنه کې لاس لرونکي یو مهم کس نیول شوی او ډیر سر به د همدې جمعه په مخ کې په سزا ورسول شي. په کوم جمعه کې چې چودنه شوې ده په زاهدان کې د شیعه مسلمانانو دویم ستر جمعه ده. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید د مسولیت پړه نه ده منلي. د فبروري په میاشت کې هم په زاهدان کې پر یو جمعه برید شوی و خو چاته تلفات نه واړولي. په زاهدان کې ورسته لوی داسې برید په 2001 کال کې شوی و چې دغلته د جندالله په نوم سنی وسلوالې ډلې مسولیت منلی و. په دې برید کې د ایران د انقلاب 14 تنه پاسداران وژل شوي وو. اوسنۍ چاودنه د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو څو اونۍ مخکې رامنځته کیږي. دا هم د یادونې وړ ده چې په سیستان بلوچستان ایالت کې د بلوچو د اقلیت یوه لویه برخه هم اوسیږي. په دې وروستیو کلونو کې په دې ایالت کې د جندالله په نوم یوه سنی ډله چې د شیعه حکومتي واک مخالفه ده په وار وارې په ځینو اهدافو خونړي بریدونه ترسره کړي.
ډیرو درنو دوستانو د ریپورټونو لړۍ همدلته رانغړو. تاسو ته بلنه درکوم چې د اونۍ انتخاب 19 پروګرام او د غوړې اچار واوري.
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکو څېره،
د اونۍ شخصیت،
محمد جواد دولس کلن هلک وو چې په کابل کې له یوې چاودنې وروسته ونیول شو. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر دی له نیولو وروسته سمدستي ائتلافي ځواکونه ته وسپاره او هغو بیا ګوانتانامو زندان ته واستوه. د هر څه د سترګو په رپ کې وشول، خو په ګوانتانامو کې د جواد د بند موده ډیره اوږده شوه. د هلته څه باندې شپږ کاله تیر کړل او دا د زلمی دی. د سه شنبه په ورځ د محمد جواد مدافع وکیل ایریک مونتالو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وایاند نادر نادری او د جواد د کورنۍ غړو په کابل کې په یو خبري غونډه کې له زندانه د نوموړي د خلاصولو لپاره د خپلو هڅو په اړه خبري اعلانو ته معلومات ورکړل. د پکتیا اوسیدونکو جواد چې پر روانونه کې د رسنیو پاملرنه ځان ته وړوله، د ازادۍ رادیو د دې اونۍ خبر جوړونکو دی. لبنده د محمد جواد د خلاصولو لپاره د هڅو موضوع وروسته له هغه را برسېره شو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جواد د امریکایي مدافع وکیل په مرسته د افغانستان ستره محکمې ته یو اعتراضیه لیک وسپاره او له افغان ولسمشر څخه یې غوښتنه وکړه چې د نوموړي پر خوشی کولو کې مرسته او منځګړتوب وکړي. یتیم جواد شپږ کاله مخکې له پکتیا څخه د کار لپاره کابل ته تللی و او هغه مهال د کابل د دوهمې حوزې د پولیسو لخوا ونیول شو چې په سیمه کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي کتار د لاسي بم حمله وشوه او دوه امریکایان او د هغوی افغان ترجمان ټپیان شول. د دوهمې حوزې پولیسو دولس کلن جواد په دې حمله کې د لاس لرلو په تور ونیو او د وخت د کورنیو چارو وزیر ته یې وسپاره. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وایاند نادر نادری په خبري غونډه کې وویل چې نه ساعته وروسته جواد د کورنیو چارو د وزیر په حضور کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ته تسلیم او پر 2003 کال ګوانتانامو زندان ته واستول شو. نادری زیاته کړه جواد پرته له دې چې جرم یې ثابت شي او یا په دې برخه کې اسناد وي تر ننه د ګوانتانامو په بند کې ساتل کیږي. نادری وویل د جواد د نیولو، بندې کولو او شکنجه په قضیه کې له ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو څخه سرغړونه شوې ده. ښاغلی نادری نه یوازې د جواد د خوشی کېدو، بلکې په دې قضیه کې له منل شویو نړیوالو قوانینو د سرغړونې په برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه هم وکړه.
اعتراضیه چې سوې ده د افغانستان ستره محکمې په حضور، یو دا چې د افغانستان حکومت څخه په عاجله توګه، د ولسمشر څخه په عاجله توګه وغواړي چې هغه غیر قانوني کار چې په 2002 کال کې سوې ده هغه اوس اصلاح کړي او د امریکا د حکومت څخه د دغه هلک بیرته راتګ زمینه برابر کړي وغواړي. دویم خبره چې ډیر مشته ده، یو بشري حقوقو نهاد په توګه مهمه ده، دا چې د قانون حاکمیت هغه وخت هم نقص شوی ده او بیا په دا شپږ کالو کې د افغانستان حکومت د خپل هغه اصلي مسؤلیت چې د دغه هلک په حقله د یو افغان وګړي په حقله یې درلوده هغه یې نقص کړی ده. موږ د ستره محکمې څخه غواړو چې تحقیقات باید وسي دا چې ولې شکنجه شوی وو او ولې دا قانون نقص شوی ده.
د محمد جواد کورنۍ څو کاله د دله حال نه خبره او خای فکر به نه کوو چې د دوی ماشوم عزیز به ژوندی وي. د د کورنۍ اوس د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره په تماس کې ده او غواړي په مرسته یې د خپل زوی د راخوشي کولو لارې چارې وسنجوي. د محمد جواد مدافع وکیل ایریک مونتالو د امریکا د دفاع وزارت د دفاعي کمیټې لخوا موظف شوی دی. دی وایي چې له یو کال راهیسې د جواد د دوسیې لپاره دنده ورکړل شوې او تر اوسه په دې اړه څېړنې کوي. ښاغلی مونتالو د نادری د خبرو په تایید زیاته کړه چې د جواد په برخه کې له ټولو قوانینو څخه سرغړونه شوې ده.
موږ غواړو له افغان ولسمشر سره هم وګورو، په دې اړه خبرې ورسره وکړو چې جواد ژر تر ژره خپل هیواد ته راوستل شي. زه د خپلې ډلې په استازیتوب دا وایم، جواد چې هر ورځ په زندان کې تیروي لکه موږ چې شپږ کاله په آزاد فضا کې ژوند کوو، نړیوال قوانین پر جواد نه تطبیقیږي ځکه هغه لا ماشوم دی. نه افغان حکومت او نه د امریکا حکومت د نړیوالو قوانینو درناوی کړی دی.
د جواد مدافع وکیل ایریک مونتالو زیاته کړه د تیرې دوشنبه په ورځ د دې قضیه جزئیات او اعتراضیه لیک د افغانستان ستره محکمې ته وسپارل. نو موري وايي قاضي القضات ژمنه وکړه چې د محمد جواد راخوشي کولو لپاره به د ولسمشر په منځګړتوب له امریکایي چارواکو سره خبري وکړي. مونتالو وویل افغان چارواکو د تحقیقاتو د دوام ژمنه کړې ده. په غونډه کې د محمد جواد د کورنۍ درې غړي هم حاضر وو. د دوی مشر شیر خان وویل یتیم جواد چې نیول کېده ماشوم وو او د دې حمله قدرت یې نه درلود.
هغه قاتل نو هغه یو ماشوم وو. دوی سخت داس کنجات سخت کی وای سخت ظلمونه وسره کړی دي. دوه ظلمونه کړی چې زب خپل خپل نس وایلی. بیا دوی خارجانو ته بلاس کې ورک امریکایانو ته بلاس کې ورک. نو تقریبا شپږ په نیم ساعت کال پورې دای هغه ته دا ګونتنامو کې نو محمد جواد مخکې موږ جرم کړی دا او نو په پاتره دې جرم وکړي. محمد جواد یو عجز ورکی دا الله پاک د خپل وطن ته خیر باندې راوړي.
د محمد جواد قضیه د ګوانتانامو د افغان زندانیانو یو کیسه ده. معلومه نه ده چې هلته نور څومره افغانان پاتې دي، دوی څوک دي او په کوم جرمونو نیول شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي اوس هم د بګرام او ګوانتانامو زندانونو ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې او نشي کولای د زندانیانو او تورنو کسانو په اړه تحقیق وکړي. خو دې کمیسیون هیله وښوده چې د اوباما اداره به دا زمینه ورته برابره کړي چې په دې زندانونو کې له ساتل شویو بندیانو سره وګوري او ځان د دوی پر حال خبر کړي. افغان سوداګر عبدالرؤف مقصودی چې د افغانستان له امریکایي پوهنتون سره په راتلونکو لسو کلونو کې د 250,000 امریکایي ډالرو مرسته ژمنه کړې ده، په دې اونۍ کې د ازادۍ رادیو شخصیت دی. د مرسته ښاغلي مقصودی د نوموړي پوهنتون د زده کوونکو لپاره د درسي کتابونو د برابرولو لپاره کړې ده. د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس ډاکټر محمد شریف فایز د ښاغلي مقصودی د دې مرستې په اړه د اونۍ انتخاب ته نور معلومات ورکړل. عبدالرؤف
مقصودی یکی از تاجرای مشهور و خیرخواه افغانستان است و فامیل مقصودی.
عبدالرؤف مقصودی د افغانستان نامتو او د خیر خیګنی پلوی سوداګر دی. د مقصودی کورنۍ پراتلونکو لسو کلونو کې د تحصیلي بورسونو د لګښتونو لپاره زموږ له پوهنتون سره د 250,000 ډالر مرسته کړې ده چې په هر کال کې 25,000 ډالر کېږي. همداراز ښاغلي مقصودی د افغانستان له امریکایي پوهنتون څخه په خپله وروستۍ کتنه کې نور 25,000 ډالر د ماخص کتابونو د اخیستلو لپاره ځانګړي کړي دي. دا واقعا یو ښه او فوق العاده مرسته ده.
واقعا هم یو کومک بسیار خوب او فوق العاده است.
د ازادۍ رادیو د دېونی شخصیت عبدالرؤف مقصودی وایي چې د افغانستان ملي سوداګر له هیوادوالو سره هر راز مرستې ته چمتو دي.
ما دیدیم چې د افغانستان تنها نه، بسیاری مردم افغانستان تا بخصوص تاجران
دی. وایي په افغانستان کې یوازې زنه بلکې ډېر شمېر افغانان او په خاص ډول سوداګر د هیواد له ځوانانو سره مینه لري، ځکه چې د دوه لسیزو لپاره دلته درس او زده کړه نه وه او ځوانان هرې خواته مهاجر شول. دا یوازې زه نه یم چې له پوهنتون او ښوونځي سره مینه لرم، ټول افغان سوداګر له دې کار سره مینه لري او مرسته هم کوي. په خاص ډول زما زوی فرید مقصودی چې په کابل کې د دریو شرکتونو مشري کوي.
فرید مقصودی نام داره، د کابل سه شرکت رهبری میکنه.
ښاغلی مقصودی د هیواد په بیارغونه کې د ځوانانو ونډه مهمه وبلله او ویل چې دا ځوانان دي چې افغانستان به ودانوي.
افغانستان آیندهش به موږ جوانان تعلق داره.
د افغانستان راتلونکي له ځوانانو سره تړلې ده. موږ کدل ته یو ک په امریکا یا بل هر ځای کې دا زموږ دنده ده، ځکه موږ د افغانستان د خلکو پوره وړیو، باید خدمت ورته وکړو. په تیرا د ځوانانو افغانستان به څوک آبادوي؟ افغان ځوانان به آبادوي. تاسو د خدای ژوندۍ لري چې د دې ځوانانو आवाज نړیوالو ته رسوي. که څه هم نړیوالې ټولنې په تیرو څو کلونو کې له افغانستان سره د پام وړ مرستې کړې دي، خو د هیواد په بیارغونه کې د افغان سوداګرو ونډې ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس ډاکټر محمد شریف فایز په دې نظر دی چې که څه هم په افغانستان کې له اکاډمیکو مؤسسو سره مرسته نوې فرهنګ دی، خو دا ډاډ ورکوي چې پایلې ډېر امیدوارونکې دي.
هرچند چې فرهنګ در افغانستان قبلا وجود نداشت، یعنی کومک
که څه هم دا فرهنګ یعنی له داسې یو پوهنتون سره مرسته چې غیر انتفاعي، مستقل او خصوصي دی، له دې مخکې په افغانستان کې نه وو، خو پایلې ډېر ښه وو، ځکه د افغان سوداګرو چې ځینې په بهر کې استوګنه لري او له اکاډمیک فرهنګ سره آشنا دي، د افغانستان د لوړو تحصیلاتو د خصوصي برخې سره مرسته کړې ده. د ازادۍ رادیو د دیوانې شخصیت عبدالرؤف مقصودی د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس ډاکټر محمد شریف فایز څخه مننه وکړه چې دای د مرستې ته وهڅاوه. ښاغلی مقصودی وویل چې د 2001 کال د سپتمبر له 11 نیټې وروسته چې دای لومړی ځل افغانستان ته ولاړ، نو له ښاغلی فایز سره یې کتنه وشوه او هغه ورته د دې پوهنتون د اړتیاو په اړه معلومات ورکړل او همغه و چې د هم د خپلو مرستو لړۍ پیل کړه. قدر مناوریدونکو و موریدل چې په دې ونی کې د ازادۍ رادیو شخصیت افغان سوداګر عبدالرؤف مقصودی دی چې د افغانستان له امریکایي پوهنتون سره د راتلونکو لسو کلونو لپاره افغان ځوانانو ته د تحصیلي بورسونو د برابرولو په برخه کې د 2,500,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې ده.
اچار اچار اچار
د سشي اچار،
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام، انتخابات را روان دي، د رای او کارتونه کلک وساتئ، کوم رای وانه چوله، خرج خو به کړئ. پرونه په څو مهمو خبرونو پیل کوو.
نتوک خاوری سپیرا شان سپیرا پا خبرونو که کلنگی کلنگی خبرونه دهدی دیواد دنن از این خلق وایی چه کاش که کلنگی چرگان وایی اغا بادام کبابونه و میوی خوبامو پریما نخوره لی اغا چه دکال توبن بادام خوری جان کاندید کر دلتا غط رتبه دا چلو شان و پلارو رو ورکوال کیگی او اغا چلو شان دی جنگی سپیان جنگی چاگان جنگی مرزان او دا بزکشه جنگی آسونه دا خبران آخیتی دیواد دنن از این خلق وای چه کاش که کلنگی چاگان وای اغا بادام کبابونه او میوی خوب ما پرایما نخوره لی دار پدر آژانس خبر را کوی چه زینو خلق و دغا خبر روست لحق کره کلچه دی خبر شوال چه شوقیان خپل و کلنگی چاگان تا بادام کباب بوده او تازه میوی وار کوی خبر زیادوی چه دلتا لانسانانو دا چاگانو او زرکانو قدر دیرده زکر چاگان او زرکان بادام او کبابو نخوری خو زیادتر انسانانو تا وچه دوده هم پا ملا گیرده نرسیگی چه خلا نوی اوسانی دی آقا چه دا کال تو من بادام خوی زان کاندید کر خواه پسر آجانز خبر را کوی کلنگی چرگ روست دل هر زان کاندید کر کلا چی خبر شو دا پارلمان غری هم دا کال تو خروار بادام خوی نوده هم فکر وکا چه خواهی دا کاندیده خمیار با دا بادام خوالوی خبر زیادوی چی بادام مغزه آرامه کری نوزه که هر کسان چی دیر دماغی کارونه و مسئولیتونه لاری زیاد خوری او پدی حساب دا نمولی کلنگی چرک مغزه با هم دا خکار کولو جوگه شویوی اوس دلتا غده رتبه دا چلو شان و لکه جنگی سپیان جنگی چاگان جنگی مرزان او بسکشه دا آسون و پلرول و ورکوال کی بی خبر آجانس خبر را کری چه لعمدی عمله اغا کسان چه لدوغ و چلو و شوقون و سخه دو هم لاری نو ده هیواد پا غط و غط و خلقو کی اصابه دلاشی خبر رو زیادتوی چه دلتا زیادتر خلق بیکار او بی سواد دی نو ده بیکاران او بی سوادان لمجبوریتا در سپای و جنگاولو بزکشه او چرگان و جنگاولو شوقونه کری او پر انتخاباتو کی هم آقا چافت رای ورکوی چه دقه شوقونه ولری درک روخ کلینیک خبرتیا درک روخ کلینیک دو تن و داس و قصابانو تا ضرورت لری چه لندی شرایط تکمیل کرشی اول در قصابه پچارو که پینزلس کلا در تجربه ولری دوهم در قصابه پر وقت دا کلمو را ایستلو خاص معارت ولری درهم پا گرده که بیارده دا کلمو داسی جای پر جای کول و پوها ولری چه کلمی یو پر بال و نوری او هم سوری او توری نشی پا انگلیسی جبه دلی کلو او رستلو سند ولری پینزم د کمپیوټر څالو پنځه پروګرامونه زداوي د پورتنه یو شرایط لرونکي قصابان کولای شي ډیر ژر خپل سیویګانی د ریکرو کلینیک اداري دفتر ته ورکړي او د انټرویو لپاره ځانونه تیار کړي. عملی آزموینه پا عملیات خونکی دا عملیات پا وقت اخیستل کیگی دا نمارو کسان دند بداوی چی دا عملیات پا وقت دا ناروغ کلمی روغی جوری لگیدی باها او تر عملیات روسته پا عمق لمرنی داول دا ناروغ پا گیره کی جای پر جای کری داشی چی نتری زیادی شی او نتری کمی ذکر دیو دا رادیو تلویزیون او سی دی مستریان چه کلا نماری شیان جور او بیر دواتری نو یه ولا من سامانون تره زیاد شویوی دا خبرانا بیخ.
بخوا بخلکو دا خپلو گیده دازم غم کبو خو سید چاروی وازم تا هم پام شویده ای.
یار زیر گل آقا پلی پیرو که نخکاری آقا کلی تم نرازی
الله که سید ولی چه در تو آیم انو لده مردار و میو سر تر ده دوست پنگور آرسی دلائم کل وزگاری گم چی کلی تا درسم پا خیر آخلی
خیر یوسی زیر گل آقا چنگه ای
ما اندی نصیب سا تا تاسی چال ده والا زالا زلمی علیکان مو طول خیلی
او شکر ده آقا تروس خود خدای میرا بانی ده خیو
روپای و روپای
آه چه وای ابا
لره سید ولی را غلای داسی خه جوارای پا مستو که ارتا راول که
خه پلارا
آقا سکل خوب ممالون ماره بی
و خه ماره دی آر او رز دو دره تندی خدای خومی دی آسیتی تیر خلاص کی
داسی موای آقا خدای دی برکت بکی واچه بی
سید ولی گلت تپا حال چه خبره ساله دی پا گوله اومو بیخ و خود
ولی اکا ماشومان نو نروغه دی که چنگه؟
نه ماشومان بلا ندی ولی میگی پرنجیگی
نو چه میگی پرنجیگی گوله یرکوی؟
گونو چه وره نکو چنگه وکو هر او رز پستر آمول ورتر از غلاوام
اکا پا دوای ما مختکوی چه بیا با پسی رسیده نشی؟
تر خلا دی جار سمار اختیاوه در پای مور پری آمختسوی چو گوله پا جیب کنوی خوب نورزی ورو پای چسوی
زا خیر دی اکا را بیوری ده مستو پا زی با دی لک خیدک را وره و زخو ده خیدک پا تا مرا غلیم
تکیه نا لکا پوچا و خیدک با بیا کور تا در سر یوسی
ابا کاکولا را ورم کپانتا
یو خودی دغا لک سر پا خبر نخلاسی کاکولا را وره پانتا که زور نست زوی دلویسا
سمرا راولم
یو دو سندخه خو راوله خو گوره واله که
او
سخه آغا تیزه راوله
یخه
زنو داسی پا منده براو گرزی
عجیبه سره ده یو ململ پارا دو کارتنه کوکا کولا راولی
سید ولی سنگه داسی پوچرت کسوی لکه میگی چی ده تندیوی
زیرگو لکه پوچرت که نیم دلله یو بوتل بسو دو سندخه ری سکول
کاکولا خه
هوا که
ویو بوتل خود ما دی نسبات نکینی دا چه وایت
نو بیا با دی دو بوتل را گختی و زو خواست نام توی پریزی ما
والا که سید ولی
آکا
تا تا می ندی را گختی میگی تندی دی
نو چی میگی تندی دی اکا کوکاکولا ورکوی
وو کوکاکولا خو دیر خازم را ولی لکه چی تر وسط پا دا غوام نپیگی او گیره دی بعد تا سپی نکلا
نو بیا خود میگو مصرف نورم زیاد چو
تو نو چو وای چی دا موگ دا میگو مصرف دا تاسی لیل منو کم دای
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، حسیب الله جلالزی، مسکا ستانکزی او رنګه عزیزی. که د خپرونې په هکله وړاندیزونه، نیوکې او مشورې لرئ، په دې پتو یې راولېږئ. ازادي راډیو پوسټ باکس 1411 کابل افغانستان، او ازادي راډیو پوسټ باکس 1414 یونیورسټي ټاون پېښور پاکستان.